په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسی اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې دوه تنه وشل شوي. د سین سوبې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشې کړل شوي او د روسي چارواکي وایي چې د اوکراین په سیواستوپول سیمه کې اور مړ کړی دی. خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې پرون په میرالی سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه وشلې دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او سنو ځای خلکو د اپریل په 9 نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د شنبې پر ورځ نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تختول، خو په موسیقي سیمه کې د غلط تختول شوو کسانو لغواکارو څخه د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغې پې ډسې وکړي. عمر خان زیاته کړه چې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي لا نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې له کوم ځای څخه تختول شوي دي. د پولیس چارواکي په وینا د پیښې محل دوه ماشومان په ډزو کې زخمیان شوي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سین سوبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشې کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال ریډیو ته ویل چې خوشې کړل شوي افغانان د چمن للارې افغانستان ته لیږدول شوي.
پدې کې څلور وشت کسان ماشومان او دوه درش کسان نارینه وو. د شپږ پنځو کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دوی نو مخکې هم تقریبا 2200 شل کسان آزاد شوي وو. په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړه چې وسم د کراچۍ په زندانونو کې 310 افغانان دي چې د خوشی کېدو لپاره حسیر باندې دي. بل خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان کډوالو گرفتاریانې د پخا په نسبت کم شوه دي، خو دا لړۍ وسم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي او سرول کیږي، خو د سین سوبې پولیس وايي یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور بونوي پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. وزارت د اپریل په 9 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیان راوړلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره شاوخوا 900 پاکستانیان له سر خار خرطوم څخه پورت سودان ښار ته رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم ویکسین هم نه دی ورکړل شوی. سازمان د اپریل په 9 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې 1,090,000 ماشومان بې داسې دي چې هیڅ ویکسین ورته نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس وخت راغلی دی چې باید افغانستان کې هر ماشوم ته ویکسین ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو لاري د یو شمیر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونې پتوګه لمانسي. او د روسي په سیواستوپول سیمه کې د تیلو ذخیره کولو په ډیپو کې د ډرون الوتکې لامل په پراخه کچه لګیدلې اور مړ کړی دی. دا خبره د اپریل په 9 نیټه د کرملین لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شوی گورنر میخایل رازواجیف کړی دی. سیواستوپول په کریمیا کې یو مهم بندر دی چې روسي په غیر قانوني توګه ځان سره ګټ کړی دی. دا په تور سمندرګي کې د روسي بیړیو مرکز هم دی. په ټیلیګرام چینلونو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې تر 100 کیلومتر پورې تور لوګي او د دغه ځای د پاسه اسمان تور ښکاری. روسي ویلي چې د تیلو سلور ټرمینلونه ویجاړ شوي دي، خو اوکراین بیا دا لس یادوي. د ازادي اروپا ریډیو په خپلواکه توګه د دې زیان تصدیق نشي کولی. د خبرونو پای
خبرونه مولانا سي اجمل اورد پروان خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایز موضوعات رپورټونه درورو. پرون وسلوالو د شمالي وزستان په میرلي کې دوه کسان وژل دي. هم پرون بیا په لکی مروت کې د نام نه ضد ولسی پاسون شولې. په دوه موضوعاتو معلومات درکو. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په هیواد کې د ګرانۍ شرایط د تیر کال په نسبت 30% لوړه شوې ده. د مردان په سبزی منډای کې یو دکاندار وایي خلک د سبزو اخیستلو هم پریوتلي.
بینډې مخکې په سلو اتیا او اوس په 120 تا چې ریټونه سیوا شنو بیا خلک کم اخلي ستي.
د قبایلی ضلعو د تحصیلونو منتخب چیرمینانو پرون په پیښور کې په خبری کانفرنس کې یو وار بیا ګیله وکړه چې د ترقیاتی کارونو لپاره پیسې نه ورکول کیږي.
عوامو موږ ته سترګې دي تر اوسه پورې موږ ته نو فنډ ملاو شو نه د تحصیل چیرمینانو چې کوم الاونسز دي یا ګاډي دي ناغه ملاو شوی دي.
د کراچۍ له زندانونو له زندانه یو شمېر نور افغان کډوال خوشی شوي خو د دې کډوالو وکیل وايي په دې خار کې د افغانانو د زورونو لړۍ لا هم روانه ده.
زمونږ سره اندروزانه په بنیاد د سکیزونو راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کړي.
هله دا لمشال رادیو سره ووسه. اولنۍ موضوع ترازو د شمالي وزیرستان د میرامشاه پولیسو ویلي چې په میرلي کې نامعلومه وسلوالو دوه کسان وجلي دي. پولیسو په خبره د دوه تنه پرون هغه مالو وجل شول چې له اغوا کارانو څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وجل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځایه تښتول شوي ول. د پیښې ذمواري هم لا چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 9/8 نه سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړی ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تښتا وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړي او دواړه یې په موقع ووژل. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د دواړو وژل شو کسانو په جنګلو نه دی شوی چې څوک دی او لکم ځای نه غوا شوی ول. خود په جنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میرلی روختون ته وړلی شوی. پولیس او ځای خلک وای چې دغه محل دزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوی چې د میرلی روختون ته رسولي او حالت یې د خطر بهر دی. په تیرو درې ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې څلور کسان پکې ووژل شول او دوه ژوبل شول. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لره پرتا سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کورته ورغلی ول. نو ما وړه په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې وو. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځای کس نظام الله لزان سره اوچت کړي او ورسته وژلې وو. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواري لا کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپاړه هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوې هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې توزیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالي وزیرستان کې ځای ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو زید احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه ادا من ټینګولو غوښتنه تکرار کړي. حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر وزیر مونږه کوشش کوو چې عمر وزیر په ټلیفون واخلو. او پرون چې په لکی مروت کې ولسی پاتون شوی دی د نام نه زد په غلط معلومات واخلو خو په رابطه کې وسره تر اوسه نیو بریالي شوی. بل رپورت ته راشو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په دې هیواد کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده. ادارې د اپریل د خیرنۍ اونۍ په رپورت کې ویلي چې د دالونو غوښې ګوړې او چینه په ګډون د یو ویش خوراکي شایانو نرخونه زیات شوی دي. د مردان په سبزی منډای کې دکاندارانو وایي د مهال سبزی د روژې میاشتې په نسبت په ګرانه بیا ترلاسه کوي او هم ځکه ګرانه خرڅوي. بلخو د مردان اوسیدونکو وایي د ګرانه له وجې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وای چې غستون کې کم دی او سبزیان ورته د روجي د میاشت نه هم ګراني ملاويږي. قاسم خان هم یو له هغه دی چې په لاس گاډې کې ټماټر بنډې او نورا سبزی خرڅوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د ارزاني سبزی اغستون کې ډیر دی.
د روجي په نسبت باندې اوس سبزی ګرانه شوی دی. مخکې به ټماټر په
شپیتو اوس پاتیا دی او بنده مخ کې پاسل واتیا او اوس په 120 تا او رو رو گرانی راضی او دا سے گازر مادر شوی دا ٹینڈے مینڈے شوی دا مخ کے 45 روپے روزہ کے او اس پا 50 تھی 40 تھی چی ریٹو نا سیوا شنو بیا خلق کم اخلی سبزی آجو نو چی ارزان خلق دیرا لیو چی گرانش بیا لگا لگا چی کم گرانی آ خلق نا لیو چی کم ارزانی ابیا لی لگا مطلب 60 روپے کلو شو ٹینڈا یا 150 روپے کلو شو اگا خلق اخلی گران سبزی بیا خلق نا اخلی
دا پاکستان دا شماریات ادارہ بیورو آف سٹیٹسٹکس سٹک د اپریل د اخري اونې په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده. رپورت زیاتوي چې د سلور سلويخ زره روپے میاش ګټلو والا خلک لګرانه زیات متاثر شوې دي. په مردان اډکی رکشه چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته ویل چې روس پر وس سیوا کې دونکو گرانه جون لستون زو سره مخ کړي دي.
اور مہنگائی ہوڑ وقت بٹوا ارے وہ چیز دور پہ پیشے ویلے زکہ چی ٹول روز ریچ کو چلو زال نہ ڈالے اوڑ نہیں شکا ٹلے نو بس سوک بس اللہ لی دمو کا حال بانے رحم کی او یا ہو لی دمو گرے حکمرانان تا جاپان تنے کے ہدایت کی تیرے غریب حال کو احساس پسر پیدا کی
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه غوخه ګوړه او د چینو به شمول یو خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دي. رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي، اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی ده. محمد عمر دکاندار دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هاغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هاغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړی وا په 320 باندې په 320 هم روړو په 350 به مرکو له 20-30 روپیه د مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکو له اوس چې تیر د روان دی تیر دوه پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپیه باندې په خپل پرې وته لکه په 350 به مونږ خلکو له ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شانتې دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 20-10 او ډبیو مونږ سره سپیغول 70 روپے باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجي په ملک کې گرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اردن کو په کباری ضلع کې د بلدیاتی حکومتونو تحصیل چیرمینان وایي د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی پرون په پیښور کې په خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې ولس دوی ته رایه ورکړي خو د دوی لاس تړلی دي او د خپلو خلکو خلکو لپاره هیڅ نشي کولای. د چیرمینانو په خبرو مخکې هم څو واره د احتجاج غږ پورته کړی خو ځای یې نه دی نیولی. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت یو بیان البته مشال ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅې به وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاوه. دا پر یا بر مومند تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال ریډیو ته وایي
موږ ته بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا چې باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورنمنت پیدا کړ موږ اختیارات کم وک او دغه سره سره منګ ته په قبایلو کې هیڅ قسمه فیسیلیټی سہولیات را نک نه خپل حقوق راکړ او عوام منګ تسترګی دي چې دا منګ ته فندونه راوړي زمنګ مسائل بختمی کروسه پوری منګ ته نو فند ملاو شو نه د تحصیل چیرمنانو چې کوم ملاون سیس دي یا ګاډي دي ناغه ملاو شوې دي
دا جنوبي وزیرستان لدی تحصیل چیرمن تاج ملک وای چې نه خو مرات لري نه د ناستې پاسته زه یا دفترونه باید مرکزی حکومت د دوی مرسته وکړي
چکم وفاقی حکومت ته هغه مونږه دا ریکوست په دغ بلدیاتي صورت باندې چکم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونږه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمائندګۍ په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرچ کیږي دوم خبر ادا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو
دا شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیرمن احمد سید وای چې قبایلی ضلع مړان دینا د مسایلو او محرومې ښکار دي بل د قومي سملې سنټ او صوبایي سملې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي نو هم دوی ولستا مخامخ وي او هغوی د خپلو کشالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وي
البته هم بدامنی ده او هم غربت ته انفراستراکچر بالکل تباه ده اسپیټلونه سکولونه روډونه او واټر چینلې نو ظاهره خبره ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسائل امدغه سي جون کاتو دي عوامو توقعات د بلدیاتي ادارو نه دي نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کوو د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زر موږ اختیارات هم بحال کی او موږ ته ترقیاتي فندونه راکې چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې دا غي موږ د ژوند د بدلون لپاره څه کم اس کم آغاز وکړو
ولې پدې اړه مو چکله خیبر پختونخوا کې د نگران یا لړمحاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړې ته ول چې تیر حکومت کې فندونه ډېر راغلي وو خو قبایلی نمائندګانو ته نو ورکل شوی خو دوی وايي حسبه کوي چې د قبایلی ضلع بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوارې کړې
بالکل دا خبر استیک دا خو موږ په خپل لیمټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فسیلیټیټ کوو په هر طریقه چې او د فدرل ګورنمنت نو د نور فاندز موږ چې دی نو وغواړو چې هغه موږ راکې چې د مرجریز د پاره چې کوم دی نو سټ ډیولپمنټ او د دې کار چې کوم دی نو ان شاء الله په دې طریقه باندې روان شي
دا قبایلی ضلعو ته بلدیاتي نمائندګان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتي نمائندګان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري د پامول دا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټکنې په دوه مرحله کې شوه لومړی مرحله کې د صوبې په ولس ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې د مرحله مارچ 2020 کې شوه بو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د سند صوبی د کراچۍ او ملیر له زندانونو نور شپک 50 افغان کډوال خوشی شوی او بیرته افغانستان ته لیکدول شوی دی په کراچۍ کې طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلی په خوشی شو افغانانو کې څلور ویش ماشومان هم شامل دي بلخه په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ وایي د پخوا په پرتلا د افغان کډوالو گرفتاری کمی شوی دی خو دا زیاتوي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده د سند صوبې حکومت وایي یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال گرفتاروي نیاز علي خان معلومات راکوي
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږل دي. په لیږل شوی افغان کډوالو کې سلیریشت ماشومان هم شامل دي.
پښ 55 تن افغان قیدیان آزاد شو. په دې کې تلور وشت کسان ماشومان او 2 کسان نارینه وو. د پښ 55 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دینه مخ کې هم تقریبا 2200 کسان آزاد شوی وو. په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړی چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي 2200 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوی دي چې خځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 301 افغانان لا بند دي او د دوی د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوی دي. خو هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کومه یو لړۍ ده هغه کسان هم د هول پرنګ ډیر کسان اوس نه نیول کیږي. لکه اول به په یو ځای باندې 300 ونیول شو. ا د نیول کوم لړۍ ده تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زموږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کیږي. د پولیس لخوا د زورول کیږي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بیلابیلو ځایونو کې وسیږي د اغوی لطرف نه مونږ ته دغه شکایتونه ملاوږي.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی وو. خو بیا هم ډېر افغانان د اونو رهسې په زندانونو کې بند وو. د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې رهسې پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی وو. د سن صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج کړي وي او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغ وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو او خصوصي توګه په سن کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم 100 ځله خبرې کړي. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې. د افغانستان په خوست کې د زرغون جان کرکټ سیالۍ پیل زرغون جام یا جان کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنۍ لوبه د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي. د دې سیالۍ منتظمین وایي د زرغون جام او بخې یو جام دی. د زرغون جام مخه نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او غوي پراتونکو کې نړیوالو مسابقو یا مقابلو ته تیارول دي. نجیب الله الو خیل چې په خوست کې زمونږ خبريال دی نور حال راکوي.
د اپریل په 9مه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. د مسؤلینو په وینا یاد لوبي به د اپریل 9مه د متر 12 دوام وکړي او ټولې به 14 لوبې پکې ترسره شي. دا میوند ساتون کې لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شاهیدی مشال رادیو سره په خبرو کې زرغون جام دراتون کنړي والو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټه ورو بوله.
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې تر سره کیږي. لومړی پړاو هم دلته شوی. منګه 500 اوریزه لوبي ډیر زیات لرو، تقریبا څلور یو د بل پسې سیریزونه لرو. دغه لپاره منګه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو ښه پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده. دین آباد منګه بنگلاديش، انډیا او سریلانکا سره میچونه دي.
د هندوکش سترایکرز لوبډلې لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره دا ډول لوبي او ټورنمنټونه ګټور بولي.
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده. دلته کوګره د ټورنمنټ کې تو لاغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلد کپ کړي، ایشیا کپ کړي، ډیره تجربه لري. نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده.
د زرغون جام په دویم پړاو لوب کې نو لسکلن لوبډل لوبغاړو ته هم برخه ورکړل شوی. د یاد لوبډل لوبډل مشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړو کی او ترڅنګ به هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښه لوبي وکړي.
لیسیوی ډیر زیاته مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دویم پړاو کې مونږ ته اشاره کړې نېشنل ټیم ترڅنګ، او ان شاء الله مونږ تیاری لپاره دا ډیر ښه فرصت ده چې مونږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه کومې تجربې چې دوی سره دی هغه ترې واخلو، او دا سره ان شاء الله د مونږ ډیر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښه لوبي وکړو او خیر سره راوړو.
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالۍ په پرتله له تخنیکي اړخه ډیر تیاری نیولی او له پخوا ډیر تجهیز او سمبال شوی دی. د زرغون جام د لوبو مسؤل عبدالولی امین وایي
دا ځل به زرغون جام په ښه توګه وکړو. د میدان تاسو ګورئ یو سرنګین شوی دی، د تیر ځل په پرتله سیوري ځای د تماشایانو لپاره برابر شوی دی. یو بل نوی شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری دی هغه د ځوانانو لوبډله. افغانستان د مسکلونو ځوانانو لوبډله د زرغون جام حصه ده. څرنګه چې ځوانان د بنگلاديش سریلانکا په خلاف ښه وځلېدل، کرکټ بورډ تصمیم ونیوی چې په زرغون جام کې هم دی شامل کې څو د خپل سینیئر لوبغاړو په مقابل کې ښه لوبې ترسره کړي او د دوی د تجربو څخه ګټه واخلي او زده کړي.
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اوله ورځ د میوند ساتونکو او د هندوکش سترایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې د باران له کبله نیمګړی پاتې شوه. د اپریل په دیرشمه چې د یک شنبه ورځ کېږي د 19 کلن ځوانانو لوبډله به د پامیر لیجنز لوبډلې سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو وګی د ریډیو ترڅنګ تاسو زمنګا پر وپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم ک انټرنیټ تلاسرسه ولري. الته زمنګ خبرونه په ژوندۍ بڑا اوري دیشي، زمنګ رپورټونه ویډیو غانې هم الته کتل شي، او په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کې دن کې دی انیس اجمل را سره په سټوډیو کې دا لدیبا د مشال ریډیو د نن ورځې لند خبرونه وورو.
شمالی وزیرستان کې چارواکي وایي چې د اپریل په 9مه په میرعلي کې نامعلومه کسانو دوه تنه وژلي دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځینو ځایي خلکو د اپریل په 9مه ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تښتول، خو په موسیقي سیمه کې د هغو تښتول شوو کسانو له اغواکارو څخه د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغوی پرې ډزې وکړي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سیند سبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشي کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان طالبان حکومت کونسلر سید عبدالجبار پرون مشال ریډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 321 افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 90 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي دي. وزارت پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو راوړلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅه ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم ویکسین نه دی ورکړل شوی. سازمان پرون ماشومانو ته د ویکسینو لګولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې 190,000 ماشومان بیا داسې دي چې هیڅ ویکسین ورته نه دی شوی. او روسیې په سیواستوپول سیمه کې د تیلو د ذخیره کولو په ډیپو کې د بې پایلټ الوتکې د برید له امله په پراخه کچه لګیدلې اور مړ کړی دی. دا خبره پرون د اوکراین په سیواستوپول سیمه کې د کرملین لخوا لګول شوی گورنر میخایل رازواژیف کړی ده.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مولانی سیج ملاوري د اوکراین ولسمشر ویلي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو له سپارلو سره ارتباط نه لري. نوموړي دا خبره پرون لاغه وروسته کړې چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار سیواستوپول کې په لویه کچه اور ولګېد. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې په اوکراین کې لږ تر لږه 25 ملکیان وژل شوي ول. تفصیل زمونږ خبریال راکوي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي، څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبه له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکې به یو لوی مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. روسه له هغه چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 25 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلی وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډول الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګیدلی وو. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او خپل خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل رازواژیف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکه تر اور لګیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نور زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیرمې وسوځېدي. په نور سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخایل رازواژیف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پلوټ الوتکو حمله وی. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلي په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وي کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 25 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
اردن کوم پرستو کې په رپورټونو کې وریدل چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. ځینې شنن کې وایي په شمالي وزستان، جنوبي وزستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او په هغه سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی. خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو اوس خارونو ته مخه کړې او هلته ګوریلا جګړه کوي. تر دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په شمول په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي ول او میلیونونه خلک بې کوره شوي ول. خو پښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او کنه، د دې پښتنې د ځواب لپاره د ګولیاز دا رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې لته رسو میاشتو رئیسی وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي رستو وخت نا وخت عملیات تر سره شوي. د بدامنې پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو سواد، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې رستو د اپریل پر 14 په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلی ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبریال جهاز علي د اپریل په 15 مشال د تیوي چې ټول قبایلی ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت او ساحه د پورې بنو ده. دی وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه نه دی وخت کې لکی مروت اول ته د دوی د موجودګۍ چې کوم موجودګۍ او هم ډېر ده. د دې وجه نه دی وخت کې لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجودي. خو د دې مطلب دا نه دی چې نشته دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي. او دا څه قسمه اپریشن چې کوم ده په پیښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلی ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در ادم خیل او افار پشاور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په سلا له نا قانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندې هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8 پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15 مشال ورته ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دغه په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل ستراتیژي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده شاندې چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ډاکونه زیات چې کوم د ملټری چې د په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، اته په اته کې د بوت اساني هغه کې بول پیژنې نه، نو هغه اوس خارې شوې دي. او دا اوس اصحاب جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کی دا فوج کی سپورټ ادارې کی، نو یو خو په اپریشن باندې غټ کاست ازي مکه بدل پیسې مرګي ورکولې، او بل دا غي غټ نقصان دا و چې خلکو ګونړې شي، بازارونه شي، مشت پکې تبا شي، خلک به کور شي، نو حاصل اس نشي. تاسو ور سوات په کوم تاسو مخه ته دي چې سوات کې یو کس نو له شوی به وړي کسانو کې نه مل شو
مشتاق یوسف زی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسي وده چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلی سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره پخوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامني ختمه نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15 مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډیر واضح سی چې ستو وی چې الف دې د پسې بازار زما نو چې الف به ولي ولو او کامیاب شوه او مې نه ونه زه کامیاب شوم نتیجه را وته نو کا په دې طریقې وی او هدف مخامخ وی او انټیلیجنس بیس چې ستو موږ وو او زموږ انټیلیجنس صحیح وی او موږ سره یو ډیټا بانک وی او هغه کې موږ ته معلوم نشي په کم کم ځکه اکټیو کم یو دی او سلیپر سیل دې کم ځکه دی او هغه موږ چې کم ډیټ ور ور
خبر دا وسلوالو پر ضد عملیاتو کی تسلسل پکار دی او جامعہ حکمت عملی تا اڑتیا دا چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې دا چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ، خیبر، سواد، بنو او یو شمېر نورو برخو کې اوسیدونکي وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوي دي. له دې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخواني ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت وموند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د افغانستان په کونړ کې کتاب پلورون کې وایي د اقتصادي ستونزو د انجونو پر تعلیم د بندیز لوجې د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی. دوی زیاتوي د کتابونو په زیات شمیر کې د نه خرڅېدو له امله د دکاندارانو ستونزې زیاتې شوې دي او هغوی نشي کولی چې د خپلو دکاندارونو دکانونو حتی کرایې ورکړي. په کونړ کې دا وخت د تیر جمهوري حکومت پر مهال جوړ درې سرکاري کتابتونونه فعال دي. نورحال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې کتاب پلورون کې شکایت کوي او وایي کاروبار په ټپه درېدلې چې له امله یې یو شمېر کتاب پلورنځي تړل شوي هم دي. کتاب پلورون کې زیاولای لامل په لویه کچه د خلکو اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل او ځینې نور عوامل یادوي چې د دوی پر روزګاري منفي اغېز کړی دی. نوموړی وایي
دا اقتصاد پورې تړلې خبره ده. په ټوله کې په د کتاب خریدار بیخي کم شوی، همدغه لامل په افغانستان کې د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته لوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتمن په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولای. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډیر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي، کنه نو یا فوټو کاپي کوي یا یو بل خپل چاره سازي کوي. ال عمده عمل دا چې اقتصادي کچه بیخي له اسمان نه ځمکې ته راولېدلې.
د نوید الله په نامه یو بل تن کتاب پلورونکي هم ورته شکایت لري او وایي د پخوا په نسبت کتاب پیرودونکي نه لري ځکه له خپل روزګار راضی نه دی.
اوس وخت کې خود مطالعه شو ډیر پر خپل مطالعه ډیر کم شوی، ځکه چې خو مطالعه سره خلکو شوقونه ډیر وګتا قانون ته خپل کتابونه بیا وصل، شاعرانو کتابونه، ادیبانو کتابونه، ځوانانو چې خپل مطالعه شوق ډیر کم شوی، ځکه چې ورته
یوازې کتاب لورونکو نه بلکې یو شمیر کتاب پیرودونکو هم خراب اقتصادي وضعیت او د کتابونو د نرخونو لوړوالی د کتاب د خرڅلاو د کموالي لاملونه بولي. د کتاب پیرلو یو تن مینوال وایي
نو می پرهد مومند ډیرې ځوانان چې پانتون او مکتبونو رخصتيږي دوی مطالعه تشاکي او مطالعه نه کوي. د مطالعه او د کتاب اخیستلو مینوال ډیر زیات کم شوی. او لګ لګ شته ځکه دلته لارې بنديږي او د سرر سجګيږي، په دې خاطر کتابونو بیم لګي لوړ شوی دي.
د معلوماتو لمخې اوس مهال د کونړ په مرکز اسدآباد کې تر شلو پورې شخصي کتاب لورنځي دي او تر څنګ درې دولتي کتابتونونه فعالیت کوي چې دوی په مرکز اسدآباد او یوی په نورګل ولسوالۍ کې د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې پرانستل شوی وو.
زمونږ خبريال رپورټ اوریدونکو تاسو ته باید وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخرنی اونۍ د ټیکو یا وکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانځي. د پاکستان د صحت وزارت هم ویلي چې د اپریل 30 تر 30 یعنی تر نن ورځې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د وکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. د پېښور او چارسدې ضلعو لپاره د واکسینو د حکومتي پروګرامونو کوارډینیټران وایي روانه اونۍ به هڅه وکړي چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له دوو کالو کم او په یوه او یا هم بله وجه له واکسینو پاتې شوي وي. خو د تورغر ضلع لپاره د واکسینو پروګرام یو مسؤل بیا د یو شمېر ستونزو یادونه کوي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې ورو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیايي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 30 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستاني رسنیو د صحت مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو د غوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15مه د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنو خو لا چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرو مرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوسي لیول سټاف دی هغې ته هم دا راغلی چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشین دي هغې به سیمیز دي نږدې ځایونو باندې به هغې یو ټریچ سیشن قایم وي. خیبر پښتونخوا کې اوس هم د دې شری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی ډی خان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه هم دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلې.
د چارسدې لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو، پاسه درې لکه ماشومان چې دا به موږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی، ٹی بی دی، پکی ہیپاٹائٹس دی، ٹیٹنس دی، میزل دی، نمونیا دا، پرٹوسیس دی، 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن ہو چی ماشومانو تا مکمل ہے. چی دا خلق مونگ سر کوپریشن ہو کی یو خپل ماشومان آگا خو کارونا جون ہوئی که ٹکر دی چی تا مش بھی پاتی شی بھی پکار رای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسؤل بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملای امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
انجکشن دے دا پینٹا ٹمپریچر راضی دے ٹمپریچر نہ صرف یہ دی چونکہ دلتا مونگ سر فیمیل ممبرا نشتا نہ زم میل ویکسینیٹر دی والے چدا ہوجر ویکسینیشن مونگ کو آگا دا پولیو گن تک ڈور ٹو ڈور مونگ نہ کو یو 5% شتا مونگ سر جی دی خوام سائلنٹ تو غر کا خو یو کور دلتے یا در سالور کور دلتے در سالور بیا داشن پار پلنگی یو بل سرک نو بے مونگا شکم دا فیملی ممبرانی مشرانی آغی تا بیا مونگ زان رسو خوزیت تر مونگا علم کرامونا او نازمان شو ویلج کونسلران شو دا دی پا دود.
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کوره او په ارزی کمپونو کې ژوند کول ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایی ستونزې جوړ کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 38 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شو. خدای اداره زیاتوي په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کړی
15 سال زما د وادو شو سو بو اته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو زو خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اردن کو مشال ریڈیو دا په خبر پښتونخوا کې د پام ورلد شمیر انجونی او مرمنې په آن لائن کاروبارونو کې مصروفي دي. له دوی څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل کاروبارونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آن لائن کاروبار کوونکو ځینو مرمنو سره د هغوی پر حل ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د یوې کاروباري مرمنې تابندې په خبرو پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو
بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو دا سه سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز نو هغه ته زه د خپل بزنس طرف نه کم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپل میکم نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. زه ورکی ور سره ټریننګ زوم ور کوم.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار
کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډیره کم کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډیر آسان دی، خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښي سره سم سامان جوړ کړم. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډیره کمه ساتم، د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 155 جینکو او 1555 ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو تو ویل چې کسوک سرمایه اولریو په سمه طریقه آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.